Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیر وقدر منو اوریدونکو په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شی به پیل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د دې لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي، نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او له دې هیواد سره مرستې آزادې کړي.
We need to suspend the rules and
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي.
د بشري حقوقو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د همجنسپالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. خو د طالبانو ویان وایي د شریعت له مخې همجنسپالنه جرم دی.
همجنس ګرایي چې دغه جرم ده نو بناً داسې کارو ته په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي چې د اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع وي.
په غزني کې یو شمېر خبریالان وایي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېره په آزاده توګه فعالیت نشي کولی.
د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو په رسنیزو فعالیتونو ډېر محدودیتونه لګېدلې دي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي د دې هیواد پر د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغېز ونه لري. نن پنجشنبه د 14 هجري لمریز کال د سلواغي یا د لوی اوومه د 2022 میلادي کال د جنوري له 8 سره برابر ده. په پایل کې ستاسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوسلو غونډې وروسته هیواد د افغانستان کې د خبرو لپاره یو نوی باب پرانیست. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په 2 ورځني سفر لاړ شي. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلو خلکو په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان په یو تار زړول شوی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وکړې او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمه ایز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پرېږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سختې لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیرې میاشتې ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو لګول شوو بندیزونو څخه د بشر پالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس ګرینفیلډ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنګټن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونیسي او په مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هولفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له 3 ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هیواد د دې ډول خبرو لار هواره کړې او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دوی وویل ناروې له کلونو راهیسې د طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروې د بندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني محسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي د یکشنبه په ورځ په اوسلو کې خبرې پیل کړې او تر پرون چهارشنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې له ناروې څخه د دې خبرو د کوربتوب په خاطر مننه وکړه او د امریکا او نورو هیوادونو له لورې د افغانستان د کنګل شوو پیسو د ازادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په اوسلو کې د کنګل شوو پیسو اقتصادي او بشري مرستو په اړه ګټورې خبرې وشي، خو د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له طالبانو څخه ځینې غوښتنې په زغرده کړې او اوس باید انتظار وکړل شي چې آیا طالبان پر خپلو خبرو عمل کوي او کنه. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماتانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسلګری بندوي. العربیه تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماتانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. تر اوسه پورې د امریکا حکومت په دې اړه رسما څه نه دی ویلي، خو امریکا کې افغان ډیپلوماتانو چې د افغانستان د پخواني حکومت استازیتوب کوي پرون وویل چې بانکي حسابونه یې تړل شوي دي. د امریکا غږ انګلیسي څانګه په خپله ویب پاڼه د دوو ډیپلوماتانو په قول ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او دوو کنسلګریو حسابونه بند شوي دي. امریکا غږ وایي چې دغو افغان ډیپلوماتانو نه غوښتل چې نومونه څرګند شي. د افغانستان د کرکټ تر نولسو کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر نولسو کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر نولسو کلونو کشرې لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په دی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و، د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون دولتي ورځپاڼې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. ټاکل شوی چې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکې اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی د دوو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د ولسمشر هرزوګ دفتر په یو بیان کې ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو نوی تاریخي باب پرانیزي. په پام کې ده چې د اسرائیل ولسمشر د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د کتنو ترڅنګ په دوبۍ کې یو نندارتون هم وګوري. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ کابو شپاړس میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهونکي ګاز څخه په کار اخیستو اعتراض کوونکي تیتو پره کړل. د روانې اونۍ له پیله په بیهار ایالت کې د دا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کېږي. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې بېروزګاري یوه لویه ستونزه ده او د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې تر لس میلیونو ډېرو کسانو په وروستۍ ازموینه کې چې د 15,000 دندو لپاره واخیستل شوه ګډون کړی و. او جیمز وی فضایی تلسکوپ چې یوه میاشت وړاندې فضا ته استول شوی و له مځکې کابو یو میلیون و شپږ لکه کیلومتره لرې د لمر په مدار کې خپل وروستي منزل ته ورسید. د ناسا د څېړونکو په وینا دا تلسکوپ د خپل کوچني انجن په مرسته په وروستیو 15 دقیقو کې په هغه ځای کې دیره شو چې د لمر په مدار کې د حرکت لپاره د جاذبې لازم تعادل لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 8، هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي طالبان باید د ښځو او ماشومانو اساسي حقونه رعایت کړي او له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د افغانستان کنګل شوي پیسې او مرستې آزادې کړي چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره تېره شپه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د 15 غړو په غونډه کې وکړه. تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي افغانستان په یوه داسې بد حالت کې دی چې میلیونونه خلک له سختې لوږې کړیږي، تعلیم او ټولنیز خدمات د سقوط په درشل کې دي او د پیسو نشتوالی د محتاجو کسانو پیرودوس محدود کړی دی. سرمنشي انتونیو ګوتریش تېره شپه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
We need to suspend the rules and conditions that constrict.
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي. په اوس وخت کې چې سخته اړتیا ده، دا مقررات باید په جدي ډول بیا وکتل سي.
Maximum needs. These rules must be seriously reviewed.
سرمشی یو ور بیا له هیوادونو غوښتل چې هغو ټولو انتقالاتو ته اجازه ورکړي چې د بشري فعالیتونو لپاره ضروری دي.
موږ ته پکار ده چې مالی ادارو او تجارتي شریکانو ته قانوني ډاډ ورکړي چې دوی بې له دې چې د بندیزونو د سرغړونې بیره ولري د بشري چارو په برخه کې کار وکړي.
ملګرو ملتو د رواني میاشتې په لومړیو کې په 2022 کال کې افغانستان ته د 4.4 میلیارد ډالر بشري مرستې غوښتنه وکړه. پرون چهارشنبه یې وویل چې 3.6 میلیارد ډالر نورې د روغتیا، تعلیم، لومړنیو تاسیساتو، د ژوند د اړتیاوو، ټولنیز انسجام، په تېره بیا د ښځو او نجونو د اړتیاوو لپاره پکار دي. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم اشاره وکړه. دی چې د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل:
لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، بشري مرستې باید دوام وکړي. نږدې 1 میلیارد ډالر موږ تیر کال د بشري بحران د مخنیوي لپاره غوښتي وو. اوس لکه څنګه چې موږ یې په خپله وروستۍ غوښتنه کې یادونه کړې، په 2022 کال کې د نورې بشري مرستې لپاره 4.4 میلیارد پرې زیات شي.
د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د افغانستان تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمني په بهر کې کنګل شوې او هغه نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان له مخکني حکومت سره کېدې. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل:
موږ ته پکار ده چې د افغانستان اقتصاد د پیسو په تزریق فعال کړو. موږ باید اقتصاد له پاشل کېدو راوباسو. د دې معنا دا ده چې داسې لارې چارې ومومو چې د کنګل سویو پیسو زیرمه آزاده سي او د افغانستان بانک بیا فعال کړو.
په دسمبر کې نړیوال بانک موافقه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ له صندوقه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ته ورکړي چې په افغانستان کې په روغتیا او خوړو یې ولګوي. د امنیت شورا غونډې ته د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستوري چې اوس یې هیواد د دې شورا دورهیي ریاست په غاړه لري وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت باید واضح شي. دا ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي او باید بیا کتنه پرې وشي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وایي د دې لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي، نړیواله ټولنه دې د افغانستان کنګل شوې شتمني او له دې هېواد سره مرستې آزادې کړي. په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو مؤسسو مرستې دوام لري، خو د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو وایي چې تر ډېره مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. د څو اوریدونکو نظرونه به واورو.
د مسیمباغ د ماجرو د کیم څخه لاغپار خبره کوم. ورور د ازما خبره چې نشر کوي د ملګري ملتونه د بېوزلو خلکو سره ډېر کومکونه کوي. استانی امنو خو دلته زموږ په ځای کې دا زموږ وخواته یو نظر نه در اړولی. دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې دا خلګم چې ډېر بېوزلي دي غریبان، خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختف ولاړ دي، یو چاری نه کېږي. ټک ټک دي بلانو که د ملګرو ملتو امداد ورسره وکړئ خو احسان به ډېر ومنو. وسلام
پر لحاظ د خدای دغه مرسته چې راوځي د خوارو غریب دپاره، هغه خوارو غریب ته نه رسېږي وروره، په هغه خدای که رسېږي. اوس نو هر سړی خپل خېژو خاله او خپل کریم مخته کوي، خوارو غریب پاته دی وروره. اول زه خپل ځان در ښیم په والله و بالله چې ما په یوه پسکوټ باندې شپه تېره کړې ده. نو خوار غریب خو دغه رقم یې بیا دا یو خبره لم به زه اضافه کړمه چې دغه دا مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره د دې ورسره په هغه د حکومت په تېر وخت کې چې و د دې ورسره وروره ښځه ورسره وه، هغه ښځه به ورله د زنانه په کور کې بې وکتله، د هغه سړي کور بې وکتئ، اوړه بې وکتله، وړه بې وکتل، چاوې بوره، د کوم شی چې دا سړي ضرورت ورته درلودلی دا بې وکتله. که چېرې مستحق و دا ښځه به راووتله، د هغه نورو ته به ویل چې دا کور غریب دی، مستحق دی، یو شی ورکئ. اوس وروره د ماجد ملا دی، ماجد ملا چې دی وروره چې دی اول د وارې خپل خېژو خاله و خپل قصور و خپل کریم مخته نه کې، غریب به چېرې د ملا په یاد سي. ملا هغه سړی ورشي چې د ملا کړی دی، د ده عزت او د ده احترام لري، هغه سړی ورشي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل چې له اړو افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په باب یې څرګند کړي وو. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
ډیپلومات خپرونې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده او لیکي د طالبانو له بریالیتوب سره به د دغو دوو هیوادو ترمنځ جنجالونه ختم نشي. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې د ډیورنډ کرښې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې کړې دي، ځکه چې اسلام آباد دا کرښه په رسمیت پیژني او کابل سترګې پرې پټوي. د ډیپلومات په باور سره له دې چې طالبان د اګست په میاشت کې د اسلام آباد په ملاتړ واک ته ورسېدل، خو دوی د ډیورنډ د کرښې په برخه کې د تیرو حکومتونو په څیر دریځ خپل کړی دی. پخوا د افغانستان رسمي دریځ دا و چې دا کرښه د برېټانیا د امپراتورۍ لخوا پر افغانانو تپل شوې ده. ډیپلومات د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبره راخیستې ده چې وایي ډیورنډ کرښې یو ملت دوه ځایه کړی دی. د مجاهد په وینا د طالبانو حکومت د دې بیلتون پلوي نه کوي. ډیپلومات په ملګرو ملتو کې د پاکستان د سفیر شمشاد احمد خبري هم راخیستې دي چې وایي که د افغانستان ادعا ته جدي وګوري نو بیا خو هند هم ادعا کولی شي چې ټول پاکستان یې د خاورې برخه ده. عبدالله ننګیال د ملي ډیموکراتیک تحریک مشر او د پښتون ژغورنې مخکینی غړي ډیپلومات ته ویلي دي چې د پاکستان مشرانو ډیورنډ په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پخوانی ولسمشر ضیاءالحق به ویل افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه ده. د ښاغلي ننګیال په وینا د پاکستان همدا تګلارې د دې سبب شوي دي چې تحریک طالبان پاکستان بیا خپلې تروریستي حملې زیاتې کړي او یو ځل بیا توانېدلی چې ډېری قبایلي سیمې لاندې کړي. ګی ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د یو نوي راپور له مخې افغان ال جی بی ټي له ډېر سخت وضعیت سره مخامخ دي. د چک جمهوریت په برنو ښار کې میشت ارتمسکبری د ال جی بی ټی افغانانو د سازمان مشر دغه توري ازادي راډیو ته داسې تشریح کړل چې له ال څخه همجنسکرا ښځه، له جی څخه همجنسکرا نارینه، له بی څخه دوه لوری همجنسکرا چې هم ښځو او هم نارینهو ته تمایل لري، او ټی بیا هغه کسان دي چې هغه جنسیت چې په ماشوموالی کې ورکړل شوی هغه یې تغییر کړی دی. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ او د اوټ رایټ اکشن مؤسسه چې د ال جی بی ټی د حقونو لپاره مبارزه کوي په درې څلوېښت مخونو کې پرون یو راپور خپور کړ. دا راپور له شپېته ال جی بی ټی افغانانو سره د مرکو په استناد چمتو شوی دی. دا مرکې د تیر کال په وروستیو کې شوي دي او دا کسان لا هم اکثر په افغانستان کې ژوند کوي. په دې راپور کې راغلي دي چې له دې افغانانو سره طالبانو بد چلند کړی دی او د خپلو کورنیو د غړیو له لورې هم په بده ورته کتل شوي دي چې په ځینو مواردو کې مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي.
په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږو. د بشري حقونو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمانونه د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د همجنسپالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د شریعت له مخې همجنسپالنه جرم دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
چې رفتار کردن فرق میکرد در مکتب
په افغانستان کې د یو هم جنس باز په توګه د خپلو تجربو په اړه غږیږي. د افغانستان یو هم جنس باز نجیب فیضی چې اوس جرمني کې اوسیږي وایي هغه مهال چې افغانستان کې اوسېده له بد برخلیک سره مخ و. نوموړی وایي د نورو ځوانانو برعکس د متفاوتې جنسي لیوالتیا او دا چې خوښېدلې د ښځو په څیر سینګار وکړي او لباس واغوندي تر ګواښ او توهین لاندې و.
چون ما
زه د خلکو په څیر نه وم، توپیر مې لاره. غوښتل مې کوین واوسم او ښځینه جامې واغوندم، غوښتل مې سینګار وکړم، البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره. زما کړنو توپیر لاره. ښوونځي کې به شکنجه کېدم او ښکنځلې به راته کېدې، وهل کېدم به، له ما څخه بل لرې تلل او ګواښونه به یې راته کول. ښوونځي کې به یې زما خوراک چورکاوه او کتابونه به یې راڅخه پټول، ځکه زه د هغوی په څیر جګړه مار نه وم او مهربان وم.
چه مهربان بودم.
نجیب فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو درې څلوېښت مخیز راپور کې په افغانستان کې د هم جنس پازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دا راپور له شپېته هم جنس پازانو، دوه جنس پازانو او ترانسجندر سره په اکتوبر، نوفمبر او ډسمبر میاشتو کې د مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته د دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. د راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پیژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمېر نورو بیا ویلي د خپلې کورنۍ د غړو، ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده له دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکاره عمل نړیوال سازمان څېړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل
موږ له هغو هم جنس بازانو سره چې د ډله ییز جنسي تیری او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو ګواښونو له امله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوي خبرې وکړې. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب هیله نه لري. د هغو هم جنس بازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته. د افغانستان په ډیرو ګاونډیانو کې هم همجنسبازي جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدل د همجنسبازانو لپاره څومره ګواښونکی او ویروونکی دی سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اګست په 15مه د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقونو په بیلابیلو برخو ورانوونکی اغیز کړی دی. همجنسبازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډیر اغیزمن سوي. طالبانو روښانه ویلي د همجنسبازانو حقونو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له همجنسبازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیري اداره دوی خو زیاتوي، همجنسبازي په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد وایي همجنسبازي د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی او مخه به یې ونیول شي.
د احکامو سره سم همجنس ګرایي چې دا جرم ده نو بنا ان د سکالو په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي. ساده اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع او اسلامي ارزښتونو خلاف.
د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو پر راپور کې راغلي همجنسبازان یوازې د طالبانو د تاوتریخوالي او ګواښ سره مخ نه دي، بلکې دوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم د متفاوتې جنسي لیوالتیا له امله له ډېرو ګواښونو له دې ډلې جنسي ځورونې په زور د ودونو، د کورنۍ لخوا د فزیکي تاوتریخوالي، له ښوونځیو د شړل کېدو، باج اخیستنې او له کوره د ویستو پیښې تجربه کړي دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غني په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضح ټکو همجنسبازي جرم وګڼله او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکی و چې همجنسبازي جنایي جرم تفسیر کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د همجنسبازانو د حقونو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي څو همجنسبازان وشي کولای بېل کومه ګواښه بشري مرستو او ترخوایي د پناه اخیستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
او سم یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې موسکو وایي چې د روسي پر اولس مشر به احتمالي بندیزونه اغیز ون لري. په عین حال کې امریکا او برتانیا خبرداري ورکړي چې په اوکراین د روسي د یرغل په صورت کې به د روسي په اولس مشر ولادیمیر پوتین باندې پر بندیزونو غور وکړي. روسیه دا خبر رات کړی چې غنی پر اوکراین د حمله تابعیا کوي. خو د لویدیځو هیوادونو استخبارات وایي چې روسیه د اوکراین جنوبي او ختیځو پولو ته نږدې تر یو لک ډیر سرتیری ځای په ځای کړی دی. نور بل اسمه تروانو وورو.
په داسې حال کې چې برېټانیا او امریکا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي شاید د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین بندیز ولګوي. کرملین وایي دا کار به ولسمشر پوتین ته نه بلکې ډیپلوماتیکو اړیکو ته زیان واړوي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه په مسکو کې وویل د ولادیمیر پوتین پر ضد بندیزونه به دردونکي وي خو له سیاسي نظره ویجاړونکي نه وي. پیسکوف همداراز وویل له قانوني پلوه د روسیې جګپوري مشان له روسیې د باندې د شتمنۍ او بانکي حساب له لرلو منع شوي دي. پیسکوف دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د جنوري په 15مه په یوه نادر خبرداري کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په صورت کې به په خپله پر ولادیمیر پوتین پر بندیزونو غور وشي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس هم د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې ته په ورته اقدام به غور وکړي وویل برتانیا هیڅ شی نه ردوي. په همدې حال کې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په یو خبر کړي بیان کې امریکایانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین نه اټکلیدونکي وضعیت ته په کتو له دې هیواد ووځي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړې شوې چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله ترینګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا سفارت ویلي چې د روسیې د پوځي اقدام له کبله وضعیت نور هم خرابېدای شي. د امریکا سفارت په اوکراین کې لمیشتو امریکایانو غواړي چې همدا اوس له دې هېواده په تجارتي یا خصوصي الوتکو کې په وتلو غور وکړي. د اوکراین د پلازمینه کیف شاروال ویتالی کلیچکو هم په یو مرکه کې چې د سکایپ له لارې له کرنت ټایمز تلویزیون سره وکړه نه اټکلیدونکي حالات ته په اشاره وویل.